38.
په افغانستان کې د مازیګر 5 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې مشهمنې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د حزب اسلامي پر ډلې انتقادونه کوي چې لوی خپل افغان حکومت سره د سولې خبري کوي او بل خو په چودونه کې بیګنا خلک وژني. بل خو د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې په خپل پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. تر څو مخکې له فرشتې جلالزی څخه خبرونه اوري.
په افغانستان کې د مدني ټولنې شبکې له ولسی جرګې غواړي چې ژر تر ژره د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي قانون تصویب کړي. ایرانی خبری رسنی وایي نه تنه هغه افغانان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورغلي وو مړه سوي دي. او د بشري حقوقو وڅارونکو ډله وایي د سوریه حکومتي ځواکونو د حزب الله د وسلوالو په ملاتړ عملیات پیل کړي دي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د مدني ټولنې شبکې له ولسی جرګې غواړي چې ژر تر ژره د لښو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کړي. په دې شبکې غړي مرزیه تنهانن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې کدا قانون تصویب نسی نو د شوزو لسکلنی راستراوړنې به له خطر سره مخامخ شي.
تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان
له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نه تصویبېدل خزو سره د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو زیاتېدو ته زمینه برابروي او د خزو څوکلنې لسره وړنې بلمنځه یوسي.
ټاکل شوی چې ولسی جرګې پرون په عمومي غونډه کې په دې قانون بحث کړی وای خو د قانون له ځینې مواردو سره د ځینې وکیلانو د مخالفت په خاطر دغو کمیسیونونو ته قانون بیرته د بحث لپاره واستول شو. سویډن وای په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو لتر سره کېدو سره مرسته کوي. په شمالي ولایتونو کې دغه هیواد ملکی استازي ویلي چې د بشري مرستو خپل پروګرامونه د بخښ پرتله پراخ کړي دي. د ناتو تر قومندلاندې د سویډن زیات عسكر په جوزجان او سرپل کې میشتو چې څومره مخکې مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سول. خو په شمالي ولایتونو کې د سویډن ملکی استازي هندریک لندر هولن نن په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې پورستوي کلونو کې او 1 میلیون ډالر پر بشري پروژو لګولې دي. دغه سویډنی چارواکي زیاته کړي چې دوی به د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو د شفافیت لپاره له بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو سره مرستي جاري وساتي. د ناتو تر قومندلاندې د سویډن عسكر اوس په بلخ او جوزجان کې فعالیت کوي. او ایرانی رسنی وایي نه تنه هغه افغانان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورغلي وو د یو موټر د ټکر په پیښه کې مړه سوي دي. رپورټونه وایي چې دا پیښه د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې شوې ده. په دغه پیښه کې 15 ایرانی وګړي مړه دي او 2 تنه افغانان زخمیان دي. د دغه خبر نور ډیر جزئیات نه دي خبر سوي. د پاکستان په کراچي شهر کې نن لمخ کې پریکړې سره سم په هغو انتخاباتي مرکزونو کې چې د درغلیو رپورټونه ورکړسي او د رای ورکولو پروسه لسره پایل سو. دا په داسې حال کې چې اوسنوالو کسانو په کراچي کې پروند پاکستان د تحریک انصاف ګوند مرستیال او سیاسي فعال زهره شاهد حسین ووژله. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د ان ای 250 په نوم انتخاباتي حوزه کې د متحده قومي غورځنګ لخوا د درغلیو په خاطر د بیا ټاکنو غوښتنه کړې وه. د دې ګوند لومړی مرستیال شاه محمود قریشی نن په کراچي کې د رويټرز خبري اژانس ته وویل د وای زله هغه خلکو مننه کوم چې موجودو غواښونو او زموږ د سیمایي مشر زهره حسین له ظالمانه قتل سره هم په دې انتخاباتي حوزه کې درای لپاره راوتلی وو. دا د حقوقي د ضرورتیا او پر دیموکراسي د حقوقي باور څرګندوي. دا معلوموي چې د کراچي خلک وښسوي دي او د تشدد خلاف دي. د رواني میاشتې په ولسمه په ټاکنو کې د کراچي شهر زیاتې رای متحده قومي غورځنګ ګټلې دي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف نن په کراچي کې د خپل سیمایي مشر زهره شاهد حسین د وژل کېدو پړه هم پر متحده قومي غورځنګ ور اچولې ده. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د شمالي کوریا لخوا د لند واټن وشتونکو مزایلو د پرونی آزموینې په اړه اندیښنه څرګنده کړه. بان کی مون هیله څرګنده کړي چې روسیه به له شمالي کوریا سره د مذاکرو د پایل او د لانجې د کمول لپاره خپل تماسونه او نفوذ څخه کار واخلي. بان کی مون نن په روسیه کې دغه خبرې کړې دي. د بشری حقوقو یو څارونکو ډله وایي د سوریه حکومتي ځواکونو د حزب الله د وسلوالو په ملاتړ د رژیم د مخالفینو پرومده مرکز قصیر باندې پوځي عملیات پیل کړی دی. په سوریه کې د بشری حقوقو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي نن تر دغو عملیاتو مخکې پر سیمه شدیده بمباري هم شوې او لشتلژه شل تنه وژل شوي. دغه ډله وایي د حزب الله وسلوال په دې عملیاتو کې عمده رول لري. په عین وخت کې د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون نن په مسکو کې وویل چې د راتلونکو میاشتې په نړیوال کنفرانس کې به د سوریه د بحران لپاره د سوله ییز حل د موندلو په تمه وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې ته د سوریه څخه د وسلو د رسېدو د مخنیوي هڅې کوي او خپلو دې هڅو ته به دوام ورکړي. نتنیاهو وویل اسرائیل په راتلونکي کې د خپلو وګړو د امنیت د ټینګولو لپاره هرې هڅې ته تیار دی. دا وایي په دې کې شک نشته چې منځنۍ ختیځ په څو لسیزو کې له ډېر حساس وخت تیریږي او د بې ثباتۍ په مرکز کې د سوریه روان بحران دی. موږ هلته پرمختګونه او بدلونونه له نږدې څارو او د هرې سناریو لپاره ځانونه تیاروو. او د چین نوای صدر اعظم لی کیکیانګ نن نوې ډیلی ته ورسید او سبا به دغه هیواد له صدر اعظم منموهن سنگ سره وګوري. د چین صدر اعظم په دې درې ورځنی سفر کې خپل گاونډي هیواد سره د زړې سرحدي لانجې د حال او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره نوې هڅې وکړي.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او پوره شپږ دقیقې شوې. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د حزب اسلامي پر ډلې انتقادونه کوي چې له یوې خوا له افغان حکومت سره د سولې خبرې کوي او له بلې خوا په چاودنو کې بېګناه خلک وژني.
دا ادعا کوي په شهید کې چې کومه حمله وشوله داغه مونږ کړې ده او یو بل ته په فیسبوک په انټرنیټ کې مبارکي ورکوي.
د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون له وسلوالو مخالفانو وغوښتل
وی د خپل جګړه لخارونو بهر د بهرنیانو سره وی او کاله هر چا سره وی د خپل غیرت او شهامت معلوم کړي.
د سیوډن چرواکی وی کڅم په افغانستان کې سرتیری نه لري خو مرستي به ورسره کوي. په دې معنی چې سرتیری کم دي خو مرستي به تر ډیره دوام کوي. ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو د قانون پر طرحه یو ځل بیا بحثونه پیل کړي.
باید درې واړو کوو ترمنځ اما هنگی و همکاری ده کارونو ده خواله لپاره او سی ترسو چه منگوشو کوله آینده که خیلی کارونه سرسر اکو.
پا کنر که محصیلین ستونزی لری
تر اوسه پورې د ماسیلینو د لیلی ستونزه نه دا واره شوی. لیلی و تر پانتون ده خوانه نور کول کیگی ده لیلی پیسی چیری زندولی دی.
په سیمه ایز راپورونه که اوری چی ده کراچی پا زینو سیمو که یو زلی بیا انتخابات تر سره کیجی. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پر وسلوالې ډلې انتقادونه کوي چې له یوې خوا له افغان حکومت سره د سولې د خبرو هڅې کوي له بلې خوا په چاودنو کې بېګناه خلک وژني. د یکشمې په ورځ د دې جرګې د بحثونو ډېر وخت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې وروستیو انتحاري حملو ته ځانګړی سوی و. سناترانو په کابل کې وروستۍ انتحاري حمله چې مسؤلیت یې د حزب اسلامي ډلې اخیستی سخته وغندله. تفصیل د مسوم میوند په رپورټ کې.
په کابل کې د ورستی انتحاري حمله مسولیت داسې مهال د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې منلی چې دې ډلې په تیرو څو کلونو کې له افغان دولت سره د خبرو لپاره څو پلاوي کابل ته رالېږلې دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د کابل په شاشه ییت سیمه کې دغه حمله وغندله او د حزب اسلامي پر مخالفې ډلې انتقادونه وکړل چې له یوې خوا د سولې لپاره هڅې کوي او له بلې خوا په خپلو حملو کې ولسي افغانان وژني. دوو تنو سناتورانو عارف الله پښتون او هدایت الله رحیم وویل
اکثریت وزیر صاحبان ولی صاحبان سفیر صاحبان رام دی دوی دی او ډیر په جرأت سره دا ادعا کوي چې شهید کې کومه حمله وشوله داغه مونږ کړی ده او یو بل ته په فیسبوک په انټرنیټ کې مبارکي ورکوي.
دولت افغانستان به ګلبدین حکمتیار
افغان دولت له ګلبدین حکمتیار سره خبرې کوي. استازي راځي د دولت په ملمستونونو کې له دولت سره خبرې کوي خو کله چې له ملمستونونو رخصت سي د افغانانو پر ضد انتحاري حمله کوي.
د امنیتي مسولینو په خبره تیره اونۍ د پنجشنبه په ورځ د کابل ښار په شاشه یي سیمه کې په ځان وژونکي حمله کې 9 تنه ملکي کسان ووژل شول او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شول. د دې حمله هدف په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان و چې دوه امریکایي سرتیري او څلور ملکي قراردادیان یې پکښې ووژل شول. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مخالفې ډلې لخوا د حملې د مسولیت منلو دعوه شوله چې له دې ډلې سره هم د افغان دولت د سولې هڅو ښه نتیجه نه ده ورکړې. خو له دې حملو سره سره ګلبدین حکمتیار په خپل یو ورستي مرکه کې ویلي چې د ډله به د بهرني ځواکونو د موجودیت په صورت کې هم جګړې ته دوام ورکړي او هم به پراتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د سناتورانو بل انتقاد دا و چې د ډلې ځینې کسان هم د اوس په مهمو حکومتي پوسټونو کې هم کار کوي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا وویل چې د حزب اسلامي یو شمېر پخوانی غړو اوس اساسي قانون منلی او د قانون له مخې په حکومت کې کار کوي. نوموړي وویل هر څوک چې په افغانستان کې انتحاري حملې کوي له دې هېواد سره ظلم کوي.
هر څوک چې د حزب اسلامي حکمتیار په نوم د طالب په نوم داغې نه غیر بل نوم باندې د افغانستان خلک وژني دا یو خیانت ده او د افغانستان د ملت سره خیانت ده او ظلم ده. او وایو د حکومت غوښتنه کوو چې عاملین زر تر زر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
دا لومړی وار نه دی چې د حزب اسلامي ډله په کابل کې د یوې انتحاري حملې مسؤلیت اخلي، بلکې تر دې مخکې هم دې ډلې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د دغه ډول حملو مسؤلیت اخیستي. په افغانستان کې د بشر حقونو سازمانونو په وار وار له وسلو والو مخالفین غوښتي چې په خپل پوځي عملیاتو کې دي د ولسي خلکو ژوند ته پام وکړي. خو په اکثرو پیښو کې د دې په حملو کې ولسي خلک هم وژل کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې په خپلو پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د دې فدراسیون مسؤلینو د یکشنبه په ورځ په یوه غونډه کې ټولې هغه عملې وغندلې چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. نور حال د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
په کابل او کندهار کې لپاره پسې 14 وروسته چې ملکي خلکو ته پکې مرګ ژوبله وغوښتله، د مدني ټولنو فدراسیون له وسلوالو مخالفینو وغوښتل څو د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي. د مدني ټولنو فدراسیون د یکشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ټولې هغه ځن وژونکي او بمی چاودنې وغندلې چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې لامل کیږي. د دې فدراسیون مشر صدیق انصاري وایي چې په 13 کلونو کې زرګونه تنه ملکي خلک د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وژل شوي دي.
مخالفینو د انفجار او حملو په نتیجه کې په کلو او باندو کې زموږ ډیر خلک او ولسونه هر ورځ د مرګ کندو ته درومي. پر مسلح مخالفینو غږ کوو چې د ملکی خلکو د تجمع او کلو کورونو کې نه کوي او دوی د خپل جګړه له خارونو بهر د بهرنیانو سره وي او کله هر چا سره وي دوی د خپل غیرت او شهامت معلوم کړي.
تیرونه د کابل ښار په شاشه یي سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې 9 ملکی کسان ووژل شول او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. تر دې یوه ورځ وروسته د کندهار د عینومېنې په یو پارک کې په دوو غبرګو چاودنو کې 9 کسان ووژل شول او 46 نور ټپیان شول. دغه دواړه حملې ولسمشر کرزي او په کابل کې د امریکا سفارت په کلکه وغندلې. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو سره په مرکه کې له وسلوالو مخالفینو وغوښتل څو وروسته تر دې هم افغانانو ته تاوان ونه رسوي.
لکه اوس چې کابل کې او نورو ځایونو کې کیږي په خارجانو پسې کیږي، خو هغه خارجان نه وزل کیږي او نور عام خلک وزل کیږي. دا معلومه خبره ده ټول ته په اثبات هم رسېدلې چې ګاونډي ملکونه دي په دې کې لاس لري. زمانو محمد نظیر د پکتیا ولایت اوسیدونکی. دا خو معلومه خبره ده چې په دې کې هم خلک په قتل رسیږي او د انساني لحاظ نه او اسلامي لحاظ نه دا سمه نه ده، ځکه چې دلته خو ټول بېګناه خلک دي، بېګناه مخلوق وزل کیږي. څوک به د غریبۍ دپاره راوتلی وي هغه به په کور کې یو کس وي، هماغه ووزلی شي ورته هغه مسته پامل خاندان ټول خرابېږي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په حق لاندېښنه څرګنده کړې وه. تیر کال د ملګرو ملتونو سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې د 80% ملکي تلفاتو عاملین وسلوال مخالفین دي، خو وسلوالو مخالفینو په هماغه وخت کې د ملګرو ملتونو رپورټ یو اړخیز بللی و.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د مدني ټولنې ځینو سازمانونو له ولسي جرګې وغوښتل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ژر تر ژره تصویب کړي. دغه سازمانونه وایي که دغه قانون د ولسي جرګې لخوا تصویب نه سي نو په مظاهرو به لاس پورې کړي. ناجیه صفی او نور جزئیات.
د افغانستان د مدني ټولنې ادارې له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون څخه په ملاتړ وایي کچېرې دغه قانون د ولسی جرګې لخوا تصویب نشي نو په هیواد کې به تاوتریخوالی زیات شي. د افغانستان د مدني ټولنې د سازمانونو شبکې د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د ملي شورا له غړي غوښتنه وکړه چې څومره ژر کېدای شي دغه قانون تصویب کړي. د مدني ټولنې د سازمانونو شبکې په دې اړه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې د دې شبکې د یوې غړي ډاکټر مریضیا تنها لخوا ولسل شو او په یوې برخه کې راغلي:
که چیرې دغه قانون تصویب نشي نو د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې د حق، عدالت او د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره یې هڅې کړي او خپل غږ یې پورته کړی یوه لویه ضربه وي. د مدني ټولنې شبکه په دې اند چې د دغه قانون نه تصویب به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړي.
میرمن تنها وویل: ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ټولو میرمنو ته د راتلونکي ژوند د مسؤلیت امید وربخي. دغه انتقادونه په داسې حال کې د مدني ټولنې د ځینو غړیو لخوا راپورته کیږي چې تېره ورځ د ولسی جرګې ځینو غړیو د دغه قانون ځینې مادې د اسلامي اصولو پر خلاف وبلل او مخالفت یې ورسره وکړ. د نجلۍ د واده لپاره د سن ټاکل، هغو ښځو ته د امن کورونو رامنځته کول چې له تاوتریخوالي سره مخ دي، او د ښځې د وهلو په صورت کې خاوند ته د سزا ټاکل هغه موارد دي چې په ولسی جرګې کې پلویان او مخالفان لري. په همدې حال کې د ولسی جرګې اداري هیئت وایي کچېرې په 13 کمیسیونونو کې د قانون اختلافي موارد حل شي نو دا قانون به د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. د ولسی جرګې منشي انجینر سید اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول وکیل صاحبان د دې نه حمایت کوي، خو چې کوم نظریات یا اختلاف نظر وجود لري هغه نهایی شي او بیرته دوام زده دغه قانون د ولسی جرګې عمومي تالار ته باید
د ولسی جرګې ځینې غړي په داسې حال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي له قانون سره مخالفت کوي چې په دې ورستیو کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې د تاوتریخوالي له 15,000 څخه د ډیرو پیښو د ثبت خبر ورکړ چې 200 د ښځو د وژنې پیښې وي. په ولسی جرګې کې د ښځو کمیسون خبرداری ورکړ چې که د قانون تصویب نشي نو د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې به زیانمنې شي.
بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې د دې جرګې کمیسیونونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو د قانون پر طرح یو ځل بیا بحثونه پیل کړي دي. ولسمشر حمید کرزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو د قانون طرح چې ملي شورا تصویب کړې وه بیرته ولسی جرګې ته استولې ده. ولسمشر ویلي چې په دې قانون کې ځینې موارد شته چې د اساسي قانون خلاف دي. احمد زبیر جمن د ولسی جرګې له منشي انجینر سید اکرام سره مرکه کړې او په سر کې له ولسمشر سره د وروستي غونډې پاړه تری پښتلی. شغله سید کرام د دې غونډې د هدف پاړوي
فقط د ولسمشر تاکید په دې او چې د افغانستان د دغه وسنه شرایط په نظر کې ولو سره باید درې واړو قوو ترمنز هماهنګي او همکاري د کارونو د خواله لپاره اوسي تر څو چې موږ وشو کولای آینده کې د خلکو لپاره صحیح کارونه تر سره کړو چې د افغانستان د اوسنۍ شرایط هم په نظر کې ونیول شي نو د دې لپاره یو ضرورت دی.
د ولسمشرۍ ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر په ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون او د انتخاباتو قانون ژر تر ژره تصویب کړي. آیا دغه د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون بیرته ملي شورا ته استول شوی؟
البته د ولسمشر لخوا د دې یادونه هم وشو چې دغه د انتخاباتو د تشکیل او صلاحیتونو د قانون لپاره چې کوم د ولسمشر لخوا بیرته پارلمان ته لیږل شوی و نو محترم ولسمشر په دې تاکید وکړ چې یا دغه تصویب شوی د انتخاباتو د تشکیل او صلاحیتونو قانون چې بیرته زموږ لخوا د حکومت لخوا رد شوی بیرته په 2 تاییده کې او مونږ ته ولیږئ تر څو چې توشیح شي، او یا که کوم مسائل تاسو پکې ګورئ چې خلاف د قانون اساسي سره اوسي هغې کې تعدیلات راوړی او بیرته د ولسی جرګې لخوا باید دا تایید شي چې په څونه کم وخت کې کیږي نو دغه تایید شي او مونږ ته ولیږل شي د توشیح دپاره، او همچنان د انتخاباتو د قانون په خاطر هم دا وی مشوره دا و چې باید دغه قوانینو باندې ولسی جرګه چې څو نظر کېدای شي باید کارګرندې
کړې. ولسمشر ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو په قانون کې نه داسې موارد سترې محکمې په ګوته کړي چې د اساسي قانون پر خلاف دي. د قانون خو ستاسو ته هم درغلی ده، نو د کوم نه موارد دي چې دوی د اساسي قانون پر خلاف بللي؟
البته اوس دغه دقیق موارد ما سره د فتن پلاس کې نشته، خو دغه 19 موارد چې دی عدلی وزارت لخوا او د حکومت لخوا خوزل شوی و، نو هلته او خپل هغه اختصاصي کمیسون په دې باندې باسه کړی که کوم موارد واقعا خلاف د قانون و هغه کې به تعدیل راوړي، او که خلاف د قانون اساسي سره نه و نو په دوه سلسونو به تاییدیي او بیرته حکومت ته لیږي.
ولسمشر مخکې داسې ټینګار درلود چې باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه وي او د هغه صلاحیت سترې محکمې ته ورکړ شي. آیا د عدلي وزارت لخوا یا سترې محکمې لخوا آیا داسې کوم ملاحظه په دې قانون باندې نیول شوی و کنه؟
البته چې کوم ملاحظه د دوی لخوا نیول شوی و، هلته دغه اختصاصي کمیسیون او نور کمیسیونونه به په دې باندې غور وکړي که کوم موارد قانون اساسي پر خلاف و هغې کې به تعدیل راوړي، او که د قانون اساسي پور خلاف نه نو په دوه سلسونو به دا بیرته تاییدیږي.
د ولسي جرګې منشي انجینیر سید اکرام و.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
که څه هم د ناټو په چوکاټ کې د سویډن سرتیري له جوزجان او سرپل ولایتونو وتلي، خو د دې هیواد چارواکي وایي چې دوی به له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. نور جزئیات د لطیف صحک په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د سویډن د سفارت ملکی استازی هنری لندر هولم وایي که څه هم د هغوی پوځي دنده په افغانستان کې د ختمېدو په حال کې ده، اما د بیا رغونې په برخه کې به سویډن مرستې افغانستان سره لا زیاتې سي. نوموړی وایي په تېرو شپږو میاشتو کې د هغوی سرتیري د سرپل او جوزجان ولایتونو وتلي دي، او اوس صرف د بیا رغونې په برخو کې په یادو ولایاتو کې کار کوي. د نوموړي په وینا کوم سرتیري چې د بلخ او سمنګان ولایات کې شتی د افغان سرتیرو په خوونه او روزنه باندې بوخت دي. باید وایم لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، د سویډن هیواد سرتیرو پوځي دنده مخ په ختمېدو ده، اما د بیا رغونې په کارونو کې د هغوی مرستې لا زیاتې سوي دي. که څه هم نوموړي د سویډن هیواد د مالي مرستو په هکله دقیق ارقام ور نه کړل، اما وی ویل په تیرو څو کلونو کې یې 70 میلیونه ډالر صرف د انتخاباتو او بیا رغونې په برخه کې لګولي دي. د سویډن سرتیرو په تیرو څو کلونو کې د سمنګان، بلخ، جوزجان او سرپل ولایاتو د پیارتی ډلې مشري کوله چې اوس مهال صرف په بلخ او سمنګانو کې سرتیری میشتي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د لیلی محصلین شکایت کوي چې د لیلی ودانۍ نه لري. په بازار کې کوټې نیولې، خوراک او څښاک له خپلو جیبونو کوي. روح الله انوري د دوی پر ستونزو رپورټ را لېږلې.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون لیلیه محصلین شکایت کوي چې د نوي درسي کال د 2 میاشتې پوره کیږي، دوی د اوسېدو لپاره په بازار کې کوټې نیولې، خوراک او څښاک په خپلو شخصي روپو کوي، خو کومې پیسې چې د بدلې عاشې په نوم لیلیه محصلینو ته دولت حواله کړي د پوهنتون ادارې ورتنه ورکوي.
زما نوم امید ده، د کونړ پوهنتون د پښتو څانګې د 3 کال محصل یم. 1992 کال نه 2 میاشتې تیریږي، دغه د 3 میاشت شروع کیږي، تر اوسه پورې محصلینو ته بدله شنه ده ورکړل شوي.
زما نوم عمران ده، د کونړ پوهنتون کې پښتو څانګې د 3 کال محصل یم. تر اوسه پورې د محصلینو د لیلی ستونزه نه ده واره شوي. لیلی او تر پوهنتون د خوانه نه ورکول کیږي، دغه د لیلی پیسې چیري ځنډولې دي.
دوی وایي ګڼ محصلین له لرې پرتو ولایتونو څخه راغلي او په یاد پوهنتون کې په تحصیل بوختي، د دې وس نه لري چې له خپل جیب څخه د لیلی مصارف ورکړي، او که چیرته ورته د پوهنتون اداره د بدل عاشی پیسې ورنکړي نو درسونه به ترې په نمایي کې پاتې شي.
نور ولایتونو نه چې محصلین دلته راغلي، د هغې ډېر ستونزو سره مخ دي. بازار کې اتاقونه نیولې دي، په کرایه باندې کرایه نه لري، د خوراک دپاره پیسې نه لري.
ځینې محصلین وس نه لري کورونو ته تللي دي، په دې خاطر چې پیسې ورسره نشته دی، او دلته خرچ خوراک هم ډېر ګران دی، نو هغې ودا نشي کولی چې د خپل جبې ورکړي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاذ میر احمد حامد ازادي راډیو ته د محصلینو یا د ستونزه تایید کړه، خو وی ویل چې د تخصیص د نه موجودیت لامل محصلینو ته بدلی عاشه نه د ورکل شوی.
تخصیص د نه موجودیت په وجه باندې د دوی بدلی عاشه یو مېش ماتله و. اوس تخصیص شته او ان شاء الله هغه اداري پروسیجر روان دی، حواله تنظیم ده، حاضرې د رپورت سره سم به د دوی بدلی عاشه محاسبه کیږي او ان شاء الله په دغه لس ورځو کې به د دوی د دو میاشتو بدلی عاشه چې حمل او سور دی دا به حواله شي او دوی ته به ورکړی شي.
استاد حامد وای دوی په پوهنتون کې له 2000 زیات محصلین لري چې نږدې 150 یې د لیلی مستحق دي. څلور کاله کېږي چې په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون تاسیس شوی چې څلور پوهنځي لري، یوازې د پوهنې پوهنځی ودانۍ لري، د کرهڼې او مالدارۍ پوهنځي، د اداري او د لیلی ودانۍ کار لاندې دي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
په کراچۍ کې وسلوالو د تحریک انصاف ګوند یو مشره په ډزو وژلې. بلخوا د دې شهر په ځینو سیمو کې نن یو ربیع انتخابات ترسره کیږي. تفصیل د مجیب الرحمن انګار پر رپورت کې.
د پاکستان د ستر تجارتي ښار کراچۍ په ځینې سیمو کې د دوو مهمو ګوندونو له بایکاټ سره سره بیا ځلې انتخابات روان دي. د ملي پارلمان په 250 او د صوبایي اسامبلۍ په 112 او 113 انتخاباتي حوزو کې د مئی پر 11 د عمران خان تحریک انصاف ګوند د کاندید تر شکایتونو وروسته انتخابات ځنډول شوي وو. وروسته بیا د انتخاباتو کمیسیون د دې حوزو په 43 انتخاباتي مرکزونو کې د بیا ځلې انتخاباتو امر وکړ، خو پیپل ګوند او متحده قومي غورځنګ یا ایم کیو ایم چې په کراچۍ کې دوه ځواکمن ګوندونه بلل کیږي دا کمیسیون دغه پریکړه وغندله او له نننیو انتخاباتو سره یې بایکاټ اعلان کړ. د تحریک انصاف ګوند کاندید هغه وخت ویلی و چې په ځینې سیمو کې له دوی سره درغلی شوي او غوښتنه یې کړې وه چې په دغو مرکزونو کې دې له نوي سره انتخابات وشي. بلخوا پیپلز او ایم کیو ایم ګوندونو د انتخاباتو کمیسیون له دې پریکړې سره مخالفت کړی او د ځینې مرکزونو پر ځای په ټوله حوزه کې د انتخاباتو غوښتنه کړې. د کراچۍ دغه سیمه د متحده قومي غورځنګ د نفوذ ساحه بلل کیږي. د 2008 کال په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندید خوشبخت شجاعت د رایو په اکثریت سره له دې حوزې نه ملي پارلمان ته بریالی شوی و. په کراچۍ کې دغه انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په یو تازه وسلوال برید کې د تحریک انصاف ګوند د یوې ځایي مشرې تر وژنې وروسته وضعیت ښه نه دی او هره شیبه د تاوتریخوالي اندېښنې لیدل کیږي. دا تحریک انصاف ګوند دغه مشره زهره شاهد حسین نومېده. هغه تېره شپه په ډیفاین سوسایټي سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شوه. تر اوسه لا چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پیښې مسؤلیت نیغ په نیغه د متحده قومي غورځنګ پر مشر الطاف حسین اچولی او ویلی دی چې نوموړی د میرمن زهره په وژنه کې پوره لاس لري. بلخوا د متحده قومي غورځنګ مسؤلینو د عمران خان ادعا بی اساسه بللې او ویلی دی چې دوی په دې پیښه کې هیڅ ډول لاس نه لري او نه پوهیږي چې دا کار به چا کړی وي.
رحمت الله توحیدی مقبل په خپل اسمس کې لیکلي، په افغانستان کې زیاتې ترافیکي پیښې کیږي، په دغو پیښو کې زیات خلک مري. دولت دی قوانین وضع کړي، البته شدید قوانین او عاملان دی محاکمه کړي. یو اوریدونکي چې خپل نوم هیر سوی لیکلي، هند ته د ولسمشر حمید کرزي سفر د افغانستان لپاره زیات مهم دی. شهید چې له دغه هیواد څخه په اقتصادي او پوځي برخه کې زیاتې مرستې ترلاسه کړي. عبدالله محمدی له لغمان لیکلي، هغه تورن کسان چې نیول کیږي باید په هیڅ صورت خوش نه سي، د دوی دوسیې دې په واقعي توګه وڅېړل سي او عدالت خلکو ته ورسیږي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه لیکلي، زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. هیله ده د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دغه ستونزه حل کړي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان نن چین ته خپل رسمي سفر پیلوي. رحمان به د خپل چینایي سیال شی جینګ پینګ سره وګوري او د ګډو ستراتیژیکو همکاریو اعلامیه به لاسلیک کړي. تفصیل د اترتاس خبری اژانس په حواله له فرهیوات څخه اوري.
په چین کې د تاجکستان سفیر راشد علیموف د اترتاس خبری اژانس ته وویل د دواړو مشرانو امام علی رحمان او شی چین پینګ دا کتنه به زموږ د هیوادونو ترمنځ بریالۍ اړیکې تایید کړي. دواړو مشرانو ته به زمینه برابره سي چې د اړیکو د پای لپاره یو بل ښه سره وپیژني او یو پر بل اعتماد حاصل کړي. نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې په دې توګه به په منځنۍ آسیا کې تاجکستان د قزاقستان او ازبکستان وروسته دریم هیواد وي چې له چین سره به د ګډو ستراتیژیکو همکاریو د رامنځته کېدو پر سند لاسلیک کوي. په چین کې د تاجکستان سفیر راشد علیموف ټینګار وکړ چې د دواړو مشرانو دا غونډه باید د تاجکستان او چین په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. په تیاره بیا د افغانستان د حالاتو په پام سره به دواړه هیوادونه د ټروریزم، بنسټپالۍ، په سیمه کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره ګډه مبارزه وکړي. تمه ده چې دواړه هیوادونه به په دوشنبې کې د ترانسپورټ د نوي کولو، بانکي همکاریو، کرهنې، ورزش، د انرژي او سیاحت په چارو کې لس موافقې لاسلیک کړي. دا راز تمه کېږي چې د تاجکستان دولتي بانک او د چین پرمختیایي بانک به هم پر یوې موافقتنامې لاسلیک وکړي. د تاجکستان د صنعت او انرژي وزارت او د چین د تیلو ملي شرکت هم د یو تړون د لاسلیک لپاره تیاری نیسي چې له مخې به یې د تیلو او ګازو په سکتور کې همکاري زیاته سي. دا راز دواړه هیوادونه په تاجکستان کې د یوې فابریکې پر جوړولو هم غور کوي چې تیل به پکې تصفیه کیږي. دغه فابریکه به په لومړۍ مرحله کې د 1 میلیون ټن تیلو د تصفیه ظرفیت ولري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.